Radio. Radio Azadi.
شنبه د غوی 28مه د می 11مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تر بجو د خبرونه په منځني صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د دوو امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران نه له پاکستان نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریته له خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 10 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. اخر نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل ادامه داره. تدقیقات
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناحیې او 14 ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبه اعلان کړو خو که ونه شو یکشنبه سل په سلو کې اعلان شي. د ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 6مه او 28مه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 28مه رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په 2 منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19مه او 28مه له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 1.5مه پیل شي. د کرکټ دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14مه دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې محارب قوت زیات کړی دی. د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پټرویا توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولې دي او ویلې دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته بي 250 جنگي الوتکې هم استولې او د ابراهام لینکن په نوم ستري بیړۍ یې لیږلې چې الوتکې انتقالوي. بل لور ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یدالله جوانی پرون د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبري اژانس تنسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې دته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچن دا خبرې پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سریاعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د بلومبرګ خبرونې په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. دا خبرونه دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د سره پرون خبره شوې دي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو له جملې څخه به 200 بیرته ستنیش.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه دا پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتمکۍ کړو خیل نظر اخیستی.
خلیزادم چې واقعاً امریکا په دې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو اغیز د سولې پر بهیر څیړل شوی. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لوی وقار کوونکی سره شغیدلی یو.
دا جوړ چی په کوو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. پلاستیک په کې اچي، کاغذ په کې اچي، هر شی په کې اچي، کم غار څه لګي وي ګټ نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یوه برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیون ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
دغه انزار نزه ډیر اندېښمنین چې د خطر شي مناسبه ګوري چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزې ولري.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړي چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبرۍ کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یوه اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بله پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم څرګندونې واورېدې چې د افغان حکومت له منتقدینو څخه دی. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې خبرو کې خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشي یې کوله په دې خبرو کې د ساوکا خو ډاډمن پرمختګ خبر ورکړ. طالبانو هم دا خبرې مثبتې ارزیابي کړې دي او طالبانو ویلي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د اړوند موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتیجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکی کړو خیل سره مرکه کړې.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبینی کېدله په دې باندې نه شي ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي په منطقه کې ځان ته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خواته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی اشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي فشار نه سي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي څو پورې زرت نظره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي استخبارات ممالک هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي.
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تاکتیک چې طالبان هم کاروي فکر کوي چې څومره دې جګړې ته وسله زور ورکړي او شاید حامیانو مشوره ورته هم داري خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړي تر څو پورې پسلغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي. چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی. دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعاً د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربند مسله ده ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
خغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي.
بالکل یعنی خلیلزاد هم چې واقعاً امریکا په دې باندې باید نگرانی وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع ته زر د پای کې کړي تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله او میرمن کاروخیل روسي پښتنه تاسو باور لري یا فکر کوي چې دغه ټول جریان حقيقي دی او دواړه خواوي غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوی دی. ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالک لاس ته ونډلويږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون د شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي. اما دا چې په طالبان باندې څومره فشارونه دي څوک نه څه غواړي ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي. دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلامه یا مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښي سوله راسي چې د ځینې ملک ګټې په خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا غیر استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي. او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پایتخت ایښی وای.
شینکی کډوخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلي دي روانه ونې چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې موسسې برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو پخوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حملې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورسپانه لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال دې حملې ته چې پر ملکیانو وسوه نه د امریکا پلاوي اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاده کړه. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د چهارشنبې د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسی بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سرلیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دی لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه لیکي پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغاني ژوند تصویر شوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار او مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابله وتلې وه. فورن پالیسي لیکي د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو، په دغه هیواد کې زیږېدلې خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4 لکه افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوي دي په پاکستان کې ژوند کوي. نږدې 1 میلیون داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ لاستادو پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسي ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمن نه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسي ویلي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دیشو هېوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې وزېږي پرته له قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
اسدی راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې او ریو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 نیول شي. په رواني خبری مجله کې وړاندې د ایران او د امریکا د لانجې په ارتباط اوریدل شي. د امریکا جمهور رئیس ایرانی چارواکو ته ویلي دي چې دوی کولای شي چې ترامپ ته زنګ ووهي او له هغه سره خبري وکړي، خو د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواکونو یو چارواکي دا خبره په کلکو رد کړې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو اوس د ایران او د افغانستان په ارتباط یو مطلب. ایرانی چارواکي وایي لویدیز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونه خبرې کړې دي چې وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. د ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبری آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښوده چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وه. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي. خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. دې خبرې ته د افغانستان حکومت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوه بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه ډیرې دندې د افغانانو لخوا اشغال سوي دي او په دې سره هر کال له ایران تر 5 میلیارده یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هیواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او په خبره یې د افغان کډوالو ایستل یې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچي د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبري ونه کړي. ایرانی لوري دا خبري د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ارتباط په عکس العمل کې کړي دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا B-25 بم غورځوونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته رسیدلې دي. او د خبرونه په پیل کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا نور محارب قواوی هم په فارس خلیج کې په زیاتی دودی. فرشته جلالزی راپور لري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر یدالله جوانی پرون ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبری د ایران خبری آژانس تسنیم خبری کړی دی. جوانی هم دراز ادعا کړی چې متحده ایالات به هیڅ کله د ایران پر ضد پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد پوځي اقدام امکان هم رد نکړ، خو ویل چې له ایرانی لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل وګوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالد ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 50 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول. خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. له دې امله یې کمزوري وبلله او امریکا یې ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت وویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له امله د سمندري قواوو یوه ډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنځشنبې په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا B-25 ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنټ کام کې کښته شوې.
آزادی خبری مجله اوری.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. د azadiradio پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د شارولي لیبه کارکونکو سره ژغیدلی و چې د خلکو د مرستې تمه لري. azadiradio ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه هم بلو. خو لاند خبرونه د افغانستان حکومت وای هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر سنیدو ته مجبور نه کړي. دا خبره د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی آزادی رډو ته وکړه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي او دا تمه لري چې دا نتیجې به نن یا سبا ته اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایډنبرا کې ترسره شوه. د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیاتوي. د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پټریات توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه څرګندوي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکو ته روان ده. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ول.
د ژوند رنګونه
زمانم عبدل صبر ده.
څه کار کوي؟
زه په شاروالی کې کارګر یم.
اڅه را وخت کې چې په شاروالی کې کارګر یې؟
الله کېږي.
اوس دلته منګه ګورې چې ته دا جوچی پاکوي.
او دا جوچی پاکو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. کمګار څه لګي وي، ګټه نه کوي.
هر ورځ دا جوچی دلته پاکای دغه؟
هر ورځ کې دا جوچی پاکو.
مې څنګه خلک بیرته راځي چې پکې چي؟
نو خلک پلاستیک پکې اچي، کاغذ پکې اچي، هر شی پکې اچي. مشکل جوړیږي خام مخانو.
پرته لدې ځای چې دا ځای پاکوي، نور کوم ځای نه کوم ساحه ته پاکوي.
نور دغه د میدان د بیالیر غول نه د سرک دا تر میدان پر پکو.
که دا بیالې پاکې نشي دا به کوم مشکل جوړ کی؟
مشکلات خو جوړیږي چې وب ذخیره کیږي، لارې بندیږي او روونه وب نه سیټ کولای شي تیر شي.
اور اورز باید پاک شي.
اور اورز باید پاک شي. نو بیا بندیږي. بند
خلکو تم ویل دي مثلا چې تاسو دغه جوچو کې دغه چټلیانه ماچوي چې مشکل
تم ویل خلک هیڅ نه مني، خلک دار صورت وای خپل کار کوي.
داس کسان هم لیدل چې موټر کې شیان خري به سره کوچي
آی چي سره موټر نه ماچي او پلار کې ماچي.
څه غختن لري داس خلکونه؟
دا خلکو نه غختن نه دا چې باید توجه وکړي، خلکو من سره همکاري وکړي چې دا زمون خار پاک شي.
څه غختن لري د مشرانو چې څه وکړي باید شروالې ده
کی که په باندې کې چې بیا سیاست کې مخته ځو بیا یو ګټ نه کی.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم ټوخي وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیداله غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي ټول افغانان باید خپل ځانونو ته کارونه پیدا کړي ترڅو نور افغانان د نورو د وښو بار نشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان په سولې کې هم ایران خان دی هم پاکستان او دغه دوه هیوادونه طالبان نه پریږدي چې سولې وکړي. د د پوینا ځکه چې د دوه هیوادو ګټي د افغانستان په جګړې کې دي. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي لټول افغانانو غواړم چې د روشي په میاشت کې ل بی وسلو کورنیو سره مرسته وکړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي پروژې کې دي طالبان او حکومت ل جګړې لاس واخلي. عبد العزيز لزابل لیکي طالبان خپلواک ندي ځکه اوربند ونه کړ. الیاس له هلمند د شینکی کړو خیر خبرو ته اشاره کوي چې دا سجی رډو د دې خبري مجلې په فایل کې خبري شوې. دایلی کی چې دا خبره زره دوامه چې شینکی کړوخیل وای طالبان مستقل ندي. عبدالرحمن لکابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان ک پروژه کې اوربند نکوي په اختر کې د اوربند وکړي. عبید الله پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان به کله هم اوربند ونکړي، دوی خپل ګټه په جګړه کې ویني. دا سجی رادو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. په بل خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی.